وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي، له ولایته به لاس په سر شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار کې هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی چې که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي، له ولایته لاس په سر شي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه شورا رئیس هم دی، پرون په بلخ کې وویل له ولسمشر سره یې په دې اړه خبرې اترې کړې. څوک د یوې موافقې له مخې په حکومتي چارو کې د جمعیت د ګوند رول پراخ شي.
ما خودم گفتیم که آنچه را که ما شما توافق میکنید در مرحله بالایی
اغلی نوروی مخبل ویلی هغه چې موږ تاسو پرې توافق کړی په لوړو مرحلو کې کاملی اقدامات تر سره شي وروستي شي، نو زه په بلخ ولایت کې ډیر وخت وم او طبیعي ده چې لارې به نورو ته پرانیزم تر څو ولایت وکړي. خغلی نورویلی ولسمشر هم د سولې د پروسی او بهرني سیاست په برخه کې د دوی ملاتړ غوښته. د جمهور ریاست او اجرایه ریاست د نظر د اخیستلو لپاره مو هڅه وکړه، خو ونه توانېدو چې په دې اړه د هغوی نظر واخلو. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې یو سړي ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ازادۍ رادیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه په دې ارتباط نیول شوي او د نورو ښکېلو کسانو د نیول لپاره پلټنې او عملیات پیل شوي.
د عریضي پر مهال ډېر لس کسان جنو د کورنۍ لخوا سلخه شوي وو چې له هغې ډلې څخه یو د هلک پلار او یو سیمه ییز پولیس دوی نیول شوي دي. د یولس نورو نیولو هڅې هم روانې دي.
په دې وروستیو کې د خیوي ولسوالۍ یو اوسېدونکي رسنیو ته شکایت وکړ چې یو ځایي زورور یې دوه لوڼې په زور نکاح کړي دي. دی وایي چې تر اوسه پورې چا شکایت نه دی اورېدلی. دا هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمو سرتیرو په ورسېدلو سره عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبل اړولې. په هلمند کې د 215 مایوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په یوه غونډه کې وویل چې د تازه رسېدلو سرتیرو په مرسته یې د پنجشنبې په ورځ عملیات پیل کړل. وتوانېدل په لومړیو حملو کې د لښکرګاه او نادلي په بېلابېلو سیمو کې 15 وسلوال مخالفان ووژني. ښاغلی احمدزی د پرون ورځې د جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د قهر میوند او شفق دوه په نوم پوځي عملیات د لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې پیل شوي وو چې افغان پوځیان وتوانېدل د بشران او بولان ځینې سیمې له وسلوالو مخالفانو ونیسي. دا امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغه مرکې کې کړې چې پرون ملي عامه راډیو خبره کړه. دا نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي میلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر ورکړی، څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ سره د هغه د سیالې ډیموکراټ هیلري کلینټن په مقابل کې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته ویلي، فکر کوم په دې کې هیڅ شک نشته کله چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي زموږ د انتخاباتو امانتداري اغېزمنه کړي، موږ اړ یو چې اقدام وکړو او اقدام به کوو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز د ام اس ان بی سي تلویزیون ته ویلي وو، زه فکر نه کوم چې په دې ارتباط د روسیې په حکومت کې کارونه داسې ترسره شوي وي چې ولادیمیر پوتین پرې نه وي خبر. نوموړي ویلي وو، کله چې تاسو په دې اندازه د مهم انټرنیټي نفوس په اړه خبرې کوئ نو موږ د حکومت په لوړه سطحه د ښکېلتیا په اړه غږیږو. د روسیې ولسمشر په دې مسله کې هر ډول ښکېلتیا او لاسلرل رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې. جان کیری وویل کوم اوربند چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب ټینګ شوی دوام به پیدا کړي. ښاغلي کیری وویل اوس نړیواله ټولنې ته پکار ده چې د دې اوربند د مخته وړلو او پراخولو لپاره په سوریې فشار راولي. پرون په حلب ښار کې د ختیځې برخې له وړې سیمې نه چې مخالفان کنټرول پرې لري د خلکو د انتقال په هدف اوربند ټینګ شوی. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د حلب د وضعیت په اړه ویلي چې دغه خار د خلکو د وتلو او د اوربند څارنه له نږدې کوي. ښاغلی اردوغان وایي له همدا اوسه تقریبا 1,150 ملکیان او ټپیان له حلب ښاره ایستل شوي او ادلب ته انتقال شوي. موږ د اوربند او د خلکو د ایستلو بهیر له نږدې څارو. موافقه شوې چې د حلب ښار له یوې وړې سیمې نه چې مخالفان پکې برلاسي دي 4,000 مخالفان او د هغوی کورنۍ ادلب ته انتقال شي. د رپورټونو په اساس د دغه خلکو د ایستلو پروسه به نن بیا پیل شي. د ناټو عمومي منشي ویلي د ناټو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي پوځیانو او روس پلو جنګیالیو ترمنځ په جګړې بحث وکړي. ین ستولتنبرګ وویل چې د ناټو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی چې د ناټو غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان پکې سره غونډ شي.
The NATO-Russia Council is an important platform for
ستولتنبرګ وایي د ناټو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی. ما د ناټو روسیې شورا غړي د دوشنبه په ورځ رابللي. موږ به د سفیرانو په کچه د ناټو په مقر بروکسل کې سره کینو. موږ به د اروپایي ټولنې د امنیت او همداراز د اوکراین په اړه سره بحث وکړو. کسان وروسته لاغې چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او روسیې سره یوځای شوه ټول له مسکو سره همکاري وځنډولې. خو د ناټو عمومي منشي وایي له کرملین سره خبرې اړینې دي څو په راتلونکي کې د لویو شخړو مخه ونیول شي. د دوشنبې د ورځې غونډه به په روان کال کې د ناټو روسیې شورا درېیمه ناسته وي. د اروپایي ټولنې مشران له هالنډ غواړي چې یوې موافقې ته په رسیدو کې د رضایت ښکاره کړي او له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د اړیکو نږدې کول اسانه کړي. دا تړون چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې موافقه یادېږي له غرب سره د نږدې کېدو په خاطر د کیف د هڅو لپاره ډېر مهم بلل کېږي. هالنډ یوازینی اروپایي هیواد دی چې دا موافقه یې نه ده لاسلیک کړې. هالنډیانو په یوه ټول پوښتنه کې دا موافقه رد کړې. د هالنډ حکومت د دې لپاره چې د دې موافقې په تصدیق سره په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړل شي د لا زیات ضمانت غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د دې ضمانت وکړ چې دا موافقه به اروپایي ټولنه کې د اوکراین په غړیتوب نه تمامېږي. دوی همداراز په روسیې باندې د شپږو نورو میاشتو لپاره د بندیزونو په جاري ساتلو هم موافقه وکړه. او د امریکا د عدلي وزارت پرون ویل یو امریکایي وګړی د پیسو وینځلو او پر ایران له لګیدلو بندیزونو څخه په سرغړاویو محکوم کړی. د امریکا د عدلي وزارت کینټ زانګ له څلورو نورو کسانو سره چې یو یې امریکایي او درې ایرانیان دي تورن کړی چې په فریب او چلول او غیر قانوني توګه یې غوښتل د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د ایران د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې پانګه وباسي. زانګ د مهم تورن په توګه په 30 قضایي مواردو کې تورن ګڼل شوی. نوموړی چې ګمان کېږي له 10 څخه تر 18 میلیونو ډالرو پورې له خپلو ایراني همکارانو ترلاسه کړي. د 2011 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې مختلفې تقلبي تجارتي لارې چارې کارولې څو د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې ایراني پانګه وباسي. د امریکا د عدلي وزارت په وینا دا پیسې د جنوبي کوریا بانکونو چې ګمان کوي دا یو قانوني عمل دی په سادهګۍ دا پیسې د ډالر او یورو په څیر په نورو اسعارو بدلې کړي. تبدیل شوی پیسې د امریکا متحده ایالاتو، عربي متحده اماراتو، سویس، جرمني، اتریش او ایټالیا په شمول د نړۍ تر لسو زیاتو هیوادونو ته استول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر جنگي جنایتکاران او د بشر د حقوقو ناقضین له افغان ولسمشر راتاو دي خو دولت د دوی د محاکمه کولو په برخه کې ناتوانه دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشري میرمن سیما سمر وویل په داسې حال کې چې ولسمشر دغه کسان ښه پیژني خو تر اوسه هیڅ یو جنگي مجرم ته سزا نه ده ورکړل شوې. میرمن سمر دغه خبرې د هغه نندارتونونو په یوه څنډه کې وکړې چې د څو لسیزو د جنگ جګړو د قربانیانو خاطرې پکې نندارې ته وړاندې شوې. نور حل کابل د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتقاد ګوته د ارګ په لور دا له دې عمله چې دا وایي له ولسمشر نه یو شمیر جنګي جنایتکاران او د بشري حقوقو ناقضین راتاو دي. سیما سمر د ازادي راډیو د یو پښتني په ځواب کې ویل ولسمشر په دې پوهیږي چې جنګي جنایتکاران څوک دي خود دولت د کمزوري لامل له دغه جنایت کونکو څخه تر اوسه څوک نه دی محاکمه شوی.
فکر میکنم رئیس جمهور نمیشه
دا وی فکر کوي ولسمشر هغه کسان چې شاوخوا یې دی نه پیژني. تاسو هڅه کوي چې زه یې ووایم چې څوک دی ټول خلک هغوی پیژني چې څوک په جنګي جرایم او په بشر ضد جرمونو کې لاس لري. د چا لخوا سرغړونې ترسره شوي خو په افغانستان کې دننه تر دې دمه هیڅوک د جرایمو په تور نه محاکمه او نه هم مجازات شوي دي. دا د دولت کمزوري ده. میرمن سمر دا انتقادونه داسې مهال کوي چې له دې یوه ورځ وړاندې د زرداد فریادي یو شمیر مینهوالو هیواد ته د هغه د راستنېدو او هرکلی لپاره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې قطارونه جوړ کړي ول. د حزب اسلامي دا قومندان د برېټانیا حکومت له لوري د لسګونه جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه په سرغړونې مجرم پیژندل شوی و او یاد هیواد ورته د شلو کلونو بند سزا اورولې وه. د دې ترڅنګ په پخوانیو کلونو او کورنیو جګړو کې د جنګي مجرمینو نه مجازات هغه موضوع ده چې تل یې په اړه د بشري حقونو بنسټونو انتقادونه کړي دي. دا لومړی سل ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په توندۍ سره په ملي وحدت حکومت کې د عدالت ټینګښت تر پوښتنې لاندې راولي. ومو غوښتل په دې حکله د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. میرمن سمر د دخمه په نوم نندارتون کې همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د څو کلونو جګړو د قربانیانو د کورنیو غږ واوري. د دخمه په نوم په یاد نندارتون کې د 1950 کال نه نیولې بیا تر 1995 کال پورې د جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو خاطرې نندارې ته وړاندې شوې وې. د دغه نندارتون جوړونکي او په افغانستان کې د بشر د حقونو د بنسټ او دیموکراسۍ رئیس هادی معرفت د یاد نندارتون د هدف پاړه ویل.
در درون دخمه ما 5
په دخمه کې مو 15 شیان نندارې ته وړاندې کړي دي. د قربانیانو خاطرات، د جګړو د معلولینو مستند نندارتون، تیاتر او یو فلم چې ښایي ښځو او نارینه وو په دې هیواد کې د جګړو له امله څه ستونزې ګاللې دي، او موږ په دې نندارتون کې د څو کلونو د قربانیانو پاتې شوي سونه راټول کړي چې تاسو به یې ووینئ.
په دغه نندارتون کې د جګړو د قربانیانو د خاطرو یا یادونو شاوخوا شل صندوقونه نندارې ته ایښودل شوي دي. بله برخه بیا د هغو کسانو انځورونه دي چې د افغانستان په سوکرنو جګړو کې معلول شوي دي. د قربانیانو یو شمیر کورنۍ چې دغه نندارتون ته راغلي پخواني دردونه او غمونه یې یو سل بیا تازه کیږي. هغه مور چې خپل 13 کلن زوی په انتحاري حمله کې له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل دا وی د عبدالله زوی وینه مهیره نشوه. زوی مې 13 کلن وو، په کمو پیسو یې درس وایه او د پوهنتون اول نمره وو. د 15 کلن فیصل پلار هم چې زوی په جګړه کې وژل شوی او دغه نندارتون ته راغلی و له حکومت نه یې د عدالت غوښتنه وکړه.
په جدي ډول غوښتنه کوم چې د پلارونو او میندو حقو ته دې لبیک وویل شي. موږ امنیت غواړو.
د نندارتون په پای کې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو له امله له بشري حقونو څخه د سرغړونو په یو مستند فلم او تیاتر هم نندارې ته وړاندې شو. د قربانیانو کورنیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه وغوښتل چې جنګي جنایتکارانو ته سزا ورکړي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی د ریپورټونو برخه پای ته رسو. په مخکې د آزادی رادیو مجلې ته
د آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې په افغانستان کې د توریزم د فرصتونو او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په باره کې د څو تنو استادانو نظرونه اوري.
یعنی د توریزم لپاره مونږه د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
د تکړه شاعری او لیکوالې اغلی صفی صدیقی سره مرکه.
ته د غزل د ترنم څپکې نه ځایېږي یاره، سندره شه د ژوند ټپکې نه ځایېږي.
دوه لنډ حکایتونه، د شانواز باقر شعر، دا په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې له اسطورو څه استفاده کېدای شي. په پیل کې خبرونه لرو. یوسف خان زدرانې راوروي.
د پښتو او اردو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسر صاحبزاده حمیدالله دلندی د میاشتې په 14مه نیټه د 9 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر صاحبزاده 9 کاله مخکې د پښین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږیدلی و. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بېلابېلو کالجونو کې د اردو ادبیاتو تدریس وکړ. د ژوندانه زیاته برخه یې په پښتو او اردو ژبو لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوی دی. مرحوم صاحبزاده له اوږدې مودې رئیسې د ګزن ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. تېره سه شنبه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. یوې افغان ښځې د مراکش د فلم فیستوال د خوراکي لوبغاړي جایزه وګټله. فرشتې حسینې ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فیستوال کې ورکړل شوه. د تان سایټ په حواله 19 کلنې فرشتې حسینې د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم تک کې کار کړی دی. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی د شنبې په ورځ د مراکش د 14مه فیستوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکي اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې یو پر بل مینان دي د ژوندانه کیسه ښیي. دا فلم د یوې افغان جوړې ښځې او میړه ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وځي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی. د راپورونو له مخې تک فلم یو ځل د اسکار جایزې ته هم معرفي شوی خو وروسته د اسکار له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فیستیوال په 2000 لومړي میلادي کال کې په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شوی. د لندې د میاشتې 14مه د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د رسنیو د رول په اړه د میدوتیک دفتر لخوا په کابل کې کانفرنس ترسره شو. په پیل کې د میدوتیک دفتر مشر حمید زازی د کانفرنس د جوړولو په اړه خبرې وکړې. وی ویل د کانفرنس له جوړولو مو مقصد په اوسنیو شرایطو کې د روغې جوړې له بهیر سره د رسنیو مرسته ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو د چارې معینې پوهنیار سید مشګان مصطفی خبرې وکړې. وی ویل رسنۍ د مبارزې ښه وسیله ده او د سولې له ادبیاتو څخه د استفادې یوه لاره ده. هغه ادبیات چې په مخاطب کې د درد او کړاو پر ځای روحي او رواني آرامي پیدا کوي او روحیه ورته ورکوي. دغه راز په دې کانفرنس کې د جمهوري ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار نادر نادری په کابل کې د آلمان جمهوریت سفیر او د رسنیو یو شمېر استازو هم وینا وکړې او په دې ټینګار وشو چې رسنۍ باید اوسنیو شرایطو ته په کتو په پام او دقت خبرونې وکړي چې د سولې پروسه زیانمنه نشي.
تیرونه د اطلاعات فرهنګ وزارت د ګرځندوی او اداري موینیت لخوا د توریزم د فرصتونو او ستونزو په واره کې علمي او معلوماتي غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې چې یو شمېر فرهنګیانو، حقوق پوهانو او د توریزم په برخه کې د نظر خاوندانو ګډون کړی و، په افغانستان کې په توریزم پورې پر مربوطو مسایلو مفصلې خبرې وشوې. زموږ همکار همایون هیواد دې غونډې ته ورغلی و او د درېو تنو استادانو نظرونه راخستي. دا ورېدلو بلنه درکوم.
په پایل کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال محمد رسول باوري خبرې وکړې. ښاغلی باوري وویل ځینې فکر کوي چې توریزم یو افیشنی اصطلاح ده، حال دا چې داسې نه ده، بلکې توریزم یو صنعت ده.
د توریزم کلمه د تور لاتینه کلمه ده چې د یونانی تورنر د کلمې څخه اخیستل شوې ده. لاروس یو متخصص دی توریزم، د هغه په باور توریزم هغه کلوله یا عمل دی چې د لذت او خوند اخستلو او ځان خوشولو په نیت د یوې نامعلومې سیمې لیدلو ته د تلو تابعو کې. دا یو تعریف دی. موږ توریزم هغه څه لکه نور پیشنی اصطلاحات چې راغلي دي دا هم په غره دی په حسابېږي، په داسې حال کې چې توریزم پیشنی اصطلاح نه ده، دا یو صنعت دی. او د دې صنعت د پاره موږ باید تر هر څه وړاندې په دې صنعت پوه سو چې څه شی دی.
استاد باوري د یو ماډل یادونه هم وکړه چې د هغه پر بنیاد خلک له توریزم سره دلچسپي ښیي.
خلک ولې تور کوي، ولې سیلاني کیږي؟ د دې لپاره کرامپتون یو ماډل وړاندې کړی دی. هغه وایي چې د توریستي سفرونو لومړی عامل د ځان پیژندنې او ځان ارزونې روحیه ده. د دې لپاره دی تور کوي چې ځان وپیژني. دوهم د تفریح او خوشحالولو د چاپېریال موندل دي. هڅه کوي چې ولاړ شي د شي ځای پیدا کړي چې دی خوشاله شي. دریم د ځان لپاره د موقف او د ریز ګټل دي، د سکي لوبه بکي د ګړنګونو به ځان اچي، د دې لپاره چې ځان مطرح د ستړي او بې بدلون ژوند څخه موقتي خلاصون لپاره د پخواني ژوند بیرته تجربه کول دا هم یو عامل دی. د نوو وګړو سره د نږدې اړیکو د تامینولو روحیه د کرافتون د ټول معیارونو مطرح کړي دي. د ده د نظر نور پوهان هم په دې اړه باندې نظریات لري.
دا استاد رسول باوری په وینا په افغانستان کې توریزم په ډېر ابتدایي حالت کې دی. اوس هم چې خلک کوم ځای ته ځي لا نورو د میلمه پالنې توقع لري، حال دا چې پرمختللی توریزم داسې نه دی. استاد باوری د توریزم د ځینو جاذبو یادونه کوي.
توریستي جاذبې مختلفې بیلابیل عوامل د دې سبب کیږي چې توریستان یو سیمې ته ورجذب شي، یا به فرهنګي تاریخي ابدات، یا به ځانګړي استثنايي کلتور، یا به یو تنجیبل او انتنجیبل دواړه، یعنی هغه چې محسوس دي او نامحسوس دي، دواړه جاذبه ده. د دغه لپاره یو د هغه مهمو جاذبو څخه د ارزانه توریزم جاذبه ده چې ارزانه چې زیات شمېر خلک هلته ورځي. هند، نیپال، مالیزیا او مراکش د هغه هیوادونو څخه دي چې تر ټولو ارزانه په نړۍ کې تر ټولو ارزانه توریزم لري، او د دې توریزم د لسو ډالرو څخه بیا تر پنځه دېرش ډالرو پورې د ورځې مصرف لري د یوه توریست لپاره چې ټول امکانات ورته برابر وي او د هغو ځایونو څخه چې دی غواړي خوند واخلي هلته ورسي.
له حقوقي اړخه هم په افغانستان کې د توریزم په وړاندې د موجوده خنډونو په اړه خبرې وشوې. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی د ګڼو قوانینو یادونه وکړه چې توریزم ته مشروعیت بخي، خو د نوموړي په وینا د توریزم موجود قانون پخوانی دی او د توریزم اوسنیو شرایطو ته په پام سره باید نوی شي.
مشکلات داره قانون توریزم که از همین لحظه باید سرش تصمیم گرفته شد.
توریزم قانون ستونزی لري، له همدې شیبه باید فکر پرې وشي چې تعدیل شي. تعدیل څه چې ټول باید نوی شي، ځکه اساسي قانون سره مطابقت نه لري. دولت باید د توریزم په برخه کې یوازې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، رهبری د خصوصي سکتور ته وسپاري. همدا یې بهترین وخت دی. زما وړاندیز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا ده چې دوی د لومړی د توریزم پر ملي ستراتیژي کار وکړي او بیا د همدې ستراتیژۍ په رڼا کې په حقوقي برخه کې تعدیلات رامنځته شي.
استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې وویل په تیرو څو کلونو کې د اقتصادي سیاست په برخه کې فرهنګي مسایلو ته په کمه سترګه کتل شوی دی. د ښاغلي منلی په وینا د تورست ساتلو لپاره یوازې طبیعي شتمني او سایټونه کافي نه دي، ځینې نورو مسایلو ته هم باید پام وشي.
فرهنګ ته همیشه د یو مړه بار په سترګه کتل شوی دی. داسې انګېرل شوی ده چې په فرهنګ باندې سرمایه ګذاري د پیسو زیاده، د وخت زیاده، او حکومت باید دا کار ونه کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د واقعیتونو نه د نه آشنایۍ نه منشأ اخلي. طبیعي مناظر شته دی، خلک ورځي ګوري، یوه شتمني ده. فرهنګي میراثونه یوه شتمني ده، د خلکو فرهنګ او ورځنی ژوند یوه شتمني ده. دا ټول هغه څه دي چې د دې نه کېدلی شي یو اقتصادي ګټه واخیستل شي. دغه اقتصادي ګټه یوازې د توریزم دلارې اخیستل کېدلی شي. نو په دې خاطر توریزم یوازې وده نه شي کولی. که چیرې موږ وغواړو چې سیاحت ته وده ورکړو، د دې دپاره یو څه نور پکار دي. یوازې هغه طبیعي سایټونه کفایت نه کوي، مهم دي مګر هغه کفایت نه کوي. نور فرهنګي فعالیتونه باید موجود وي چې توریست جلب کړي او توریست وساتي. توریست کېدای شي چې د بند امیر د لیدلو لپاره لاړ شي، مګر بند امیر لیدل 15 دقیقې 20 دقیقې وخت نیسي، دا یو ساعت. که چیرته په اوبو کې وګرځي او بندونه وګوري یو ورځ به ونیسي. مګر په هغه سیمه کې د توریست ساتلو لپاره باید نور فعالیتونه موجود وي، چې دا فرهنګي فعالیتونه یو د فرهنګي فعالیتونه باید وده وکړي. فرهنګي اقتصاد او تخلیقي صنایع اثر تړلی دي. تخلیقي صنایع کتاب راځي، موسیقي پکې راځي، معلوماتو ټکنالوژي پکې راځي، رسنۍ پکې راځي. دا ټول باید یو ځای سره وده وکړي ترڅو چې توریزم وده وکړی شي. دا ټول په یو مجموعي ډول باندې موږ په نظر کې ونیسو. داسې نه کېدل چې په یوه برخه باندې موږ کار وکړو نورې برخې پرېږدو. یعنی د توریزم لپاره موږ د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شاعر او لیکوال صفی صدیقی شاعری د نورو کمالونو ترڅنګ د شعر موسیقي ته د توجه په خاطر مشهور ده. دا غلی صدیقی په دې ورستو کلونو کې نوي شعرونه نه دي چاپ شوي. دا چې ولې نه چاپوي، آیا شاعری بس کړي؟ د دې او نورو پښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
سپی 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 شاباسی نه کمی وړي، سپی 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 شاباسی نه کمی وړي، زما د ژوند لمحې شاباسی نه کمی وړي، خواره واره دامونه د وصال په هر لور کړه، لمنه د لیلی شا عباسی نه کمی وړي. درنو اوریدونکو سلام او خی چاری، نن موږ د همدغه بیتونو له خالق اغلی صفی صدیقی سره غږیدلی. په سر کې تاسو سره کله وایو ستړي مشي هر کله راشي، کزام ډیر موده وشو تاسو د سیاست سره لاسو گریوان یې په دغه برخه کې ډیر کار کوي، او خی اوریدونکو ستاسو شعر نه اوریدلی، تاسو د یوې ادیبې په جامه بیا نه لیدلی، بیا هم تاسو سره کله وایو د ازادي رادیو مایک تاسو په خدمت کې هر کله راشي.
جناب محبوب صاحب ډیره زیاته مننه. اول خو زما تاوده سلامونه ومنه، ځکه ژمی د سوړ ده او په هر ځای کې ساړه دي، او زه خپل د یو غزل په څو بیتونو باندې پیل کوم چې په تصور کې مې د چا د دعا لپې ښکل کړي،
په تصور کې مې
د چا د دعا لپې ښکل کړي، خبر نه وم تا زما د دعا لپې ښکل کړي، او پدی مازی کم مستقبل دسترګي واړه و ما نه می پرون نه د سبا ته دعا لا بخول کړی.
ډیر مننه. ما سره یو پوښتنه موجوده ده، ځکه چې تاسو خو دا درسته ده چې لډی ایره په خواره سیزه چې ماشوم هم تاسو شعر می اورید، شعر می لوست تاسو، او اوسه پوری تاسو شعر لیکي، خو بیا په دې ورستیو کې سیاسي حالات بدلونونه ادلونونه او کړکیچونه خامخا په شعر تاثیر کوي، تاسو په شعر باندې څه تاثیر وکړه سیاست دغه دورې دغه برخې؟
البته موږ تاسو په دې باندې پیګو چې شعر او شاعري ځان ته یو بیل فضا غواړي. کله چې شاعر سیاست مدار شي او که په سیاست کې پوخ شو نو په شعر کې هم پخېږي، د شک نشته، او که په سیاست کې خام او شعر هم ماسه خام پاتې کیږي. نو خبر دا ده چې یوازې یو شی کې خپل تیره بدلی یا یې ټولنه ورته بدلی، په دې معنی چې شاعر چې سیاست ته راووت نو بیا الته خلق ورته د سیاست مدار په سترګو ګوري، او متاسفانه کله کله سیاستونه د سدي چې خلق سیاست مدارونه کرکه کوي. خو د شاعرانو نه یوازې هغه چې خلغندي خلکو په خبرې کوي، دا ډیر مسائل دي، هغه کسانو سره کېدای شي د خلکو مینه کم وي، مګر په عموم کې چې زه ګورم هغه احترام چې شاعر او لیکوال د پټې ټولنه کې کیږي، هغه احترام سیاست مدار هیڅکله نه لري، او حتی کله کله سیاست مدار شاعر او لیکوال په ډیرو ټولنو کې ځای هم ورته نه ورکوي، ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې دا د یوې حلقې د یوې کړۍ غړیتوب لري، بنان دا د دې خیل نه بیل دی، هغې د خاطره لږ سره بیلوالی پیدا کوي. خو کوم څه چې زه په خپل شعر کې او په خپل ژوند کې ګورم، البته ما ته خوند ذکر راکوي چې ما خپل ژوند د دې نه شروع کړی دی، یعنی د شعر نه، د ادب نه، د شاعرۍ نه، د مینې نه، د جذبې نه، د زړه سوی نه، د اوښکو نه، د آه نه، د سلګو نه. کله چې دا ټول سره راټول کړي نو یو سړی به سیاست مدار کېدای نه شي، هغه یوازې په خپل اصل کې پات کېږي چې هغه اصلي همدغه شعر او شاعري ده. بنان یو څه موده ځنې لري پاتې شوی یم، او هغه هم دلیل دا و چې مصروف وم، خو اوس په خپل ډیر مصروفیت کې هم زه ځان اوزګار نه پرېږدم، ځان مې خپل اوزګار نه دی پرېښی.
د دې خزینه شاعرانو په اړه ما سره اکثره یو پوښتنه موجوده، یو خو داسې ده چې په هغه رواني لحاظ باندې د خزینه، یعنی د ژوند په هرې مرحلې کې هغه انفرادي احساسات چې دی ډیر زر بدلون کوي، او ډیر حساس مې د شرایطو سره. همدغه پوښتنه زه تاسو نه کوم، ته پیغله وي شعر دي لیکه، واده شوې شعر دي لیکه، مور شوې شعر دي لیکه، اوس دا د عمر هغه دورې ته رسیدلې چې یعنی پوخ سندې ده، په دغه څو پړاوونو کې ستا په شعر کې څه تغییر تا خپل محسوس کړه؟
کله چې زه په کلي کې وم او لومړنۍ شاعري مې شروع کړه، هغه وخت لږ شرمېدم، او شرمېدم په دې چې ما به داسې فکر کاوه چې که چیرې پلار مې خبر شي نو هغه به وایي چې دا شعر چاته لیکي، نو هغه څوک نه و چې ما ورته شعر لیکه، هغه کېدای شي زما په خیال کې به یو څوک و. خو ورو ورو زما د کورنۍ مشران نارینه ټول په دې باندې وپوهېدل چې زه شعر لیکم، یعنی کلمات سره یو ځای کوم، ځکه ما ابتدایي زده کړه نه ده کړې. او کله چې بیا مکتب ته لاړم، رسمي شاګرد شوم، بیا به هر چا د شاعر په نامو باندې پیژندلم. دا ماته ډېره زیاته مهمه وه چې هر چا به سره ته کتل ویلې به دا شاعره ده. بیا تر هغې وروسته چې کله چې مې واده وکړه، زما واده ځانګړی واده و، ما د خپل واده د دعوتنامې شاته خپل یو شعر لیکلی و چې خپل د ژوند ملګري ته مې لیکلی و. او تر هغې وروسته شیرونو کې مې ډیر بدلون ځکه رانغی چې زما یقین دی چې زما د ژوند ملګری به دا مرکه واوري. هغه کوم تشویق چې مخکې د واده نه زما د ژوند ملګري درلوده، هغې یعنی زه د یو شاعر په نامه باندې پیژندلم. خو کله چې واده مې وکړو، بیا نو ښځه خاوند و نو بیا تفاوتونه ټول د هغه واټنونه ټول دغه شول، د منځه لاړل. نو هغه وخت بیا نو داسې څوک مې نه درلوده چې نږدې ورته خپل شعر واورم، ځکه چې شاعر کله چې لیکي خپلې لیکنې دپاره یو چا ته اړتیا لري چې وایي وري. نو زما اوریدونکی زما د ژوند ملګری و، دې کې شک نشته. چې بیا وروسته دغه علاقه کمه شوه ورسره، کمه په دې معنا شوه چې زه
لامل هغه یو شعر هم دی چې د یار وصاله په خوبونو دې راواړولم، یاره همدا خبره وه که نه کومه
زه نه پوهېږم. نو داسې زیاته علاقه چې باید ولري همدا اوس هم نه لري. کله چې زه نوشته کوم ماته وایي چې بیا چې شی لیکې بیا به شعر لیکې.
تر کومه چې ما ستا شاعري لوستې ده، په داسې یو ټولنه کې چې دلته ښځه په زړه کې هم داسې دا خبره نه راولي چې هغه وایي یا مثلا فلانی مې خوښ دی، یا یوه زغر د خبره وکړي، یا د ټولنې دغه ناخوال، یا هغه ظلم چې په دې کېږي، هغه په دې زړه کې هم نه راتوي، فقط زغمي. په داسې یوې ټولنې کې ستا شاعري چې ما لوستې، تر ډېره پورې خبرې ډېر په زغرده شوي دي، د شعر په جامه کې سمه رانغښتل شوي دي، مګر ډېرې بربنډې او ښکاره شوي دي، په ډېر جرأت سره شوي دي. آیا نه ویرېدې چې دغه ډول ټولنه ده په ډول ډول نومونو به دې ونوموي؟
په شروع کې درته مې وویل چې ایره مې درلوده. هغې نه وروسته زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې یم چې زما یو دروند کاکا مې محترم عبدالملک جوهر صدیقي، دای د کابل د محاکمو رئیس و. نو دای به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ماته به ولیکم نوی شاید نه ده لیکلی، په دې معنا چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې ده اوسه پورې مې چې لیکم، دوی باندې ډېرې ښې لګېدې. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی. یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به و یا به ژمی و، مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو، ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعري په توګه طبیعي د مرګ شته، مړه کېږو به، پس له دې چې ته مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته، خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ د یوې شاعري په توګه
داسې ده چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته، له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ماته یو زوی لورولی ده. او مستوره شال بیبی م یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیل و. او زه هم یو زوی لرم، او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو. بیبی کبرا مسهري دوه زامن لري، نه پوهیږم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پوهیږم چې خپله په کاناډا کې ده. کریمه جانه خدای دې وبخښي چې د پروین جان ملال خور وه، هغې اولاد درلودو، خپله کریمه ځوانۍ کې مړه شوه، اولادونه یې پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زما نه، زما اولاد ته پاتې کیږي. اول خو زما میراث زما لیکنه ده. ما اوسه پورې اوولس کتابه لیکلي دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړي، ځکه په اقتصادي لحاظ مې یو څه مشکلات درلودل. او و مې نه شو کړای چې یو څه موده کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوندو سږ کال حداقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځون اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپوي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي یا چاپوي، هغه مانه هغه څه ځای نشته. یو خو مې دا میراث ده چې دا به ورته پاتې. او زما په دې میراث کې زما اولاد به هیڅ کله دا ونه ګوري چې دې کې به کرکه نه وي، نفرت به پکې نه وي، تعصب به پکې نه وي، د ژبې تعصب به پکې نه وي، د ملیت او قومیت خبره به پکې نه وي. دې کې به یوازې دا وي چې یو صافه صفه ستره یوه پښتنه ښځه به په یو هنداره کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زامن چې زه په هغوی باندې باور لرم، هغوی به ما پکې ګوري. او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکي او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسو شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسو پرته وه، آیا هغه زړه شوې او کما هغه شان ځوانه پرته ده؟
چون خپله مې زړه شوې. بله ورځ مې چا سره خبره کوله، تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوږ نه راغلی، او تاسو باور وکړئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښوم. دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډېره یو کابل کې مرفه ژوند مو هم نه درلوده، ځکه یوه کوټه به م تودوله، ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو. خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاستم، یو څه به مې ذهن ته راغله، بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل، کتله به مې چې کتابچه او قلم مشته که نشته، بیا به مې پلار راغلاسي دغه واچولې به چې لټی ما وردلې چې پلاره قلم او کتابچه، یعنی دومره مینه مې درلودله. خو اوس چې نهه نیمې بجې شي نو زوی مې ماته وایي ادې زه څملم، اوس باید زوی مې څملوم. او زوی چې مې کټ ته بوت، زوی مې یوازې ځینه چې خپله ویده شي هغه ما ویده کوي، بیا پس د هغې نه هغه ویده کېږي. اوس چې زه نهه نیمې بجې لس بجې ویده شم، ښکاره خبره ده چې هغه شعر چې هغه وخت مې لیکه هغه نشم لیکلی، مګر دا چې کله شعر راباندې راشي او هر وختي بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکم. خو که چیرې لیکوالۍ ته کېناستم، د شپې ډېر وخت سم کېدای شي چې تر ناوخته پورې یوه بجه دوه بجه درې بجو پورې کولی شم یو شی یوه موضوع مې چې راواخیسته تر اخره پورې خلاصوم لیکم. ډېر ارزو لرم چې ډېر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي، مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډېر زیات دي، او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم.
ډېره مننه. زه غواړم چې زموږ خپرونه ستاسې په یوه غزل پای ته ورسو. نو
دا غزل زما ډېر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده، یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي. وایي چې نومې د زما د مینې کعبه، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي. او ګمان دې وشه دا زه نه یم زړه هېر کړی یې نور، پام کوه پام چې لیونۍ جذبه کې نه ځایېږي. آخر جانانه د حسرت په اوښکو ولمبېدې، آخر جانانه د حسرت په وښکو ولمبېدې، ته سمندر یې د ساحل وله کې نه ځایېږي. مونږ دوستان کله څوک ورته بیاله وایي څوک ورته وله، خو مونږ هماغه محلي اصطلاح زمونږ وله. او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نه کړې،
د دیدنونو
د باران کوڅې چې شاړې نه کړې، زړه کې مې ووسا که د وخت سینه کې نه ځایېږي. او چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړل تا، ټول رڼا یې د احسان ډیوه کې نه ځایېږي. په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره، په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره، ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې نه ځایېږي. او له خوراو بهېږه اوښ کشه له سترګو نه مې، لږ خوراو بهېږه اوښ کشه له سترګو نه مې، د سبا زیره یې په توره شپه کې نه ځایېږي. زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم، وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایېږي. او کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم، کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم، ته په کوډله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایېږي. او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي، په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي، ته د سپېڅلي محبت کعبه کې نه ځایېږي. او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وږمې جبارخیل
دو لنگ نکلو نراولی دا وای دا مالگ نکل دیر اوچت پیغام لری زنا پیغم چه دا نکل پیغام بچوی خلا ډاکټرانو می اوری دلی چه لمالگ سر پا کتخ که دیر پام کوی رازی ورطا واق بشو
بودا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند رازونو په زده کړه پسې سرګردانه بو وویل هغه د مالګې کڅوړه راوړه شاګرد مالګه راوړله بیا استاد ورنه بوغختل چې په پیاله کې اوبه راوړي شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته یې کېښودي راهب یوه چونډۍ مالګه په پیالې کې واچوله مالګه یې په کاشوغې باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته یې وویل اوس یې وڅکه شاگرد یو غړپ وکړ پیاله یې بیرته په ځمکه کې خوده استاد ته یې وویل ډېرې تروې دي د څکلو نه دي راهب ورته وویل راځه زو د سینه غاړې ته دواړه پاڅېدل راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته د سینه غاړې ته چې ورسېدل راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سین کې تر شکړه او شاگرد ته یې وویل اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه شاگرد د سین په غاړه کې ناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې راهب ورته وویل څنګه څکلې کېږي تروې خو نه دي شاگرد ځواب ورکړ نه نه ښې خوږې دي راهب ورته وویل ظلمه کیه په ژوند کې سین اوسه پیاله مه اوسه د ژوند مشکلات مالګه وګڼه سین د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو اوبه وتې کارغه خپل بچیان راټول کړل چې نصیحت ورته وکړي ورته یې وویل زما بچیانو تر حد ډېر مه ډاډه کېږئ چې څنګه انسان ته کې تلاش کړی تاسې سمدستي ځانونه پناه کړئ بچیانو یې ورته وویل که انسان مخکې تر مخکې تیږه په لاس کې نیولې وي بیا به څه کوو عمر خوړلي کارغه ورته وویل د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کېږي هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري بې غمه ګرځئ
د ځوان شاعر شان آواز باقر شاعری د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده تکړه ویان شیر غورځنګ او شیر د کلمه کړی دی دا اوریدلو بلنه درکوم
رنگ نن خاوری دوڑے دے او تا خندل را پوری زجڑ دم زمانے او تا خندل را پوری چھ تنہائی میں بیا کوٹی ترا دنن نشی ما بند ولی دروازے او تا خندل را پوری داستا دلور چرات لن چمر خطونا ترما دا استاد لوري چراتل څومره خاتونه تر ما تری جوړولې می جامع او تا خندل را پورې لاسونه کې خو دو زر زر د فاصلو پسترګو په کوم ورځ شي براتلې او تا خندل را پورې سویر دم چې د خپل ځانه پاتې نشي چیرته زویر دم چې د خپل ځانه پاتې نشي چیرته باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې
قدر بنو اوریدونکو تیر ادبی باس مو د اسطورې پاړو اسطوره مو پیژنده په نننی باس کې خاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څخه استفاده کولای شي
ډاکټر صاحب اسطوره خو معرفي کړه په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده له اسطورو نه څه استفاده کیدای
شي په عموم کې اسطورې د شعر سره درې ډول اړیکې لري یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو استوري ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور استوره د مشبه به ډول کوي. یو دا څو بل دا چې اساتری ډوله فکرونه په شعر کې راځي، یا اساتری طرز تفکر لکه ما چې ویل چې اساتری طرز تفکر دا دی چې د ټولو پیښو او ټولو طبیعي حوادثو دپاره خیالي علتونه جوړول، خیالي کیسې جوړول، بیا په هغو باندې قاید کول. که نه په ځینو شعرونو کې زموږ په شاعرۍ کې دغه سیم شته چې دغه اساطیري طرز تفکر پکې راغلی. دریمه کیسه دا ده چې ځینې شاعرانو په خپله استوري جوړې کړي، یعنی که په لنډو ووایو شاعري د استورو سره د ډېرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولی شو په درې ډول تیری. یو دا چې شاعر د استوري نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه. دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لاشوري د استورو لاشوري تصویر چې وي هغه فوران کې وي، دا اساطیري ډوله طرز تفکر په کې څرګندېږي. او دریمه دا چې شاعران په خپله استورو جوړولو لاس پورې کوي. مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي، موږ کولی شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکړو. خو د کاروان صاحب یو شعر ده چې پاچا د نوشدارو قافلې نن راولېږلې، رستم پرون وژلی د سهرا په څېر. یو څوک په دې کې استوره نشته، خو استورې ته اشاره ده پکې. د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي، او بیا خپل زوی وژني، او بیا نوشدارو وروسته رسیږي هغه مړ شوی وي. دې کیسې ته پکې اشاره ده، د تلمیحي صبغه لري. یا مثلا یوه مشهوره استوره چې یونانی استوره ده، د نرګس یا نرسیس په اړه ده. دوی وایي چې نرګس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و، هغه بیا ډېر ښایسته و، بیا کبرجن و، چاته یې نه ورکتل، او بیا وروسته یو ځل په ښکار پسې وتلی و، او د ډېرې تندې په حالت کې سیند ته ورسېدو، یو چینې ته ورسېدو. کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو. او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد، خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ، او بیا په هماغه ځای کې د نرګس په نوم یو ګل راشین شو. اوس دا یو یونانی استوره ده. دغه استوره د امین داودزی په یو نظم کې راغلی چې تلمیحي صبغه لري. مثلا په دې نظم کې راځي چې نرګس اوبو کې کتل، خپل ځان یې ولیدلو. د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر، نو هم په ځان مین شو. د په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي. لاړو اوبو کې ډوب شو، خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی. د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرګس ګل ورته خلق وایي. د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده، د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده. اوبو کې زه هم ډوب شوم، خو زه اوبو یوړم، نه مې نامه پاتې شوه، نه مې څه نښه پاتې. موږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناست وو، ما ته ستا عکس ښکارېدو. ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم، ته به په ځای پاتې شي، زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم، ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم. په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف استوري ته اشاره شوې، استوري ډوله طرز تفکر نشته پکې. په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي، یا د شاهنامې د استوري نه جوړ شوي، یا د یونان د ځینو مشهورو استورونه، یا ځینې دینی داستورونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو، هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي.
ډاکټر صاحب، یو بل طرز چې تاسو یادونه وکړه، هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندېږي. درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي، په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې
دویم ډول اساطیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي، هغه دا ده چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په هماغه ډول لوزي. مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري. اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی، یا یوه ځانګړنه ده، یوه مشخصه یې ده چې په اسطورو کې داسې کېږي. اوس که د استاد پسرلي دغه شروع چې د لویو غرونو خوا کې هم خوړې ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړل، د کامل لپاره دا خپل اساطیري ډوله طرز تفکر دی، یا د اسطورو ارکیټایپ دی، یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلې.
هر استاد پهلوان وای خپل شاګرد ته چلونه خي، یا ځان سره ساتي، دا هم تقریبا همداسې یو تر
بالکل هغه چل چې د ځان سره ساتلې وي، هغه کمزوري د په شاګرد کې وي، او هغه کمزوري د زوال سبب کېږي. دغه سي تصور اساطیري تصور دی. یو بل اساطیري تصور چې مثلا په ګڼو اسطورو کې راغلی، په زیاتره اسطورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي. پلار داسې وي لکه د یو مثلث قائمه زوله چې قاعده تر خپل ځواک لاندې نیولې، او قاعده تل غوړي چې د د دې قوي مزولي په وړاندې بغاوت وکړي. یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو استورو کې چې دا راڅرګندي کې مثلا ډېر استوري د دې په اړه د اډیپوس مشهور استوره ده چې دته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دا د دې حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي، خپل پلار هم وژنې او د خپلې مور سره واده هم کوي. کله دا چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان نه سترګې وباسي ژړو ورتي. یا مثلا یو بل ډیر مشهور استوره ده دی چې د اورانوس یا د گایا استوره. دوی د دې چې گایا یو خزوی دم الهوی او اورانوس د اسمان خدای وي، دوی واده سره کوي. بیا د دوی شپږ اولادونه پیدا کیږي چې یار یې سل سره وي او په سر کې وسترګې وي، یار یې خوته پنځوس لسونه وي. بیا اورانوس د دې خپلو زمانو نه وډور شي، هغه د تارتاروس په نوم یوه د ځمکې لویه کنده وي، د تارتاروس په نوم یو دیو پاچاه وي یا اساتیري موجود پاچاهي کوي، هغلته یې وغورځوي. بیا د گایا نور اولادونه وشي د تیتانیانو په نوم. په تیتانیانو کې د هر یو مختلف وظیفه وي، یو د لمر خدای وي، یو د سپوږمۍ وي. په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکی را پیدا شي. گایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګه شوي وي، خپلو زامنو ته شکایت کوي تیتانیانو ته چې ستاسو پلار داسې ظلم کړی. خو هغوی د کرونوس جنګ ته نه تیارېږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم، هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي. یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مخ ته چل جوړوي، خو چون هغه خدای دی نه مړ کېږي، د اساتیری په ژبه د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصېږي او پاچاهي ختمېږي. بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خورې وي، د هغې سره واده کوي. بس اساتیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویندې ورونه ودونه سره کوي. د ریا سره چې کله واده کوي، بیا گایا د خپل زوی ته وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي. د ته چې هر څومره زامن کېږي، دی د ستوني نه تیروي. لوڼې زامن لومړی لور وي د هستیا په نامه، هغه د ستوني نه تیرېږي. خو بیا شپږم زوی چې کېږي، هغه د زیوس په نامه وي. هغه بیا د ده میرمن چې ریا، هغه چل کوي یو لرې ځای ته وړي، په یو جزیره کې هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی دی، دی بیرې دی نه چې وګوري تیروي. یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي، او په دې وخت کې دای چې شربت درکوي وایي یو بل ګلاس هم راکړه، یو بل جام هم راکړه. دې وخت کې د کوټې نه یو ځوان راوځي، د ته جام ورکوي. دی بدې دینه چې فکر وکړي هغه جام سکي او هغه زهر وي. وروسته معلومیږي چې دا د ده هماغه زوی دی چې زیوس نومیږي او د ده نه پټ لوی شوی او د ده جل د زیوس د لاسه راځي. همدارقم غیر د دې نه چې په اساتیرو کې راغلي، په تاریخونو کې هم د پلار او د زامنو ترمنځ ډېر جنجال دی. په رښتونو تاریخونو کې موږ ورته سکره واخلو، د مغولو په پاچاهیو کې پلارونه زامن سره کیه. د خوشحال بابا په کورنۍ کې د پلار او زوی ترمنځ د جګړې مسله روانه وه. دغه یو د اساتیرو ارکیټیپ دی. استاد درویش دورانی یوه شعري مجموعه ده په ناورین پسې ناورین، په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساتیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي. مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نومیږي، په دې نظم کې یو د پاچا زوی دی، هغه یو پیر ته راځي، د هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی، ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي، دغه مار د زما د خزانې نه ایست شي. او که دغسې وشول، زه به تا ته د خپلې غاړې هار په انعام کې درکړم چې هغه د مرغلرو نه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی. د دې ملنګ سلور باندې بدیږي هم دغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی، د ده سر ته په خپل قدرت وکوټي. د سره دا قدرت نشته، ته قادر یې، ته سبب ورته پیدا کړې، د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړې. په شعر کې راځي، اخر داسې صحنه راځي چې د ملک پاچا د اوس نه لویږي، د ښکار په ځای کې هغه مري او د پاچاهۍ مراسم، د تاجپوشۍ مراسم شهزاده پاچا کېږي. او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپه غوړه کوي چې ستا دعا شوه قبول شوه. د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ چې تاج د ده پر سر باندې ورکېښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لرن نه پس به دا زموږ پاچا وي. نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه. شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې، تن یې ولړزېد له سره بیا تر نوکه. د تیر وخت هغه دعا یې شوه وریاده چې یې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته. هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی، مگر نن چې د خپل تاج په خوشاله کې پچا دغه شکرانه ورکړنو پوښو چې دا د چې د دوا په هغه کانی کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر د دې تاج وګي تخند و د خپل پلار سر دا اوس د اساطیرو غوندې یو تصور دی چې شاید په نظم کې راخیستی یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی یو بل ځانګړنه دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي. یوه ډېره مشهوره نرویشي استورا ده چې په هغې کې د سور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کوي او د ده یو ګروز وي چې دا کله وخوروي هم باران کېږي او هم دغه ګروز د شریرو قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنګ وسله وي. دوی د منځني قلمرو په نامه په یوه ساحه کې اوسي چې د دوی شاوخوا نه دیوان دي او هغه هر وخت غواړي چې د دوی ساحه لاندې کړي. په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خیزه یا د زراعت لحه ده چې هغه که هغه خوشحاله وي ځمکه بوټي راټوکوي او د ښځو اولادونه کېږي او که هغه خفه شي هر څه سرچپه کېږي. یوه ورځ داسې کېږي چې سور د خوب نه راپاڅېږي ګرز یې نشته. دا یې سرګردانه کېږي چې ګرز چېرته دی او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه لوکي استه وي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی. لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هند ته ځي هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رعایت ته لګیا دی او غوري دربې کوي چې ما د سور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پر څنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته. لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته نا ویشه چې اوس ګرز ورک دی. هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دیو سره واده ناممکن دی. بیا دوی ته یو چل وریادېږي د همدل په نامه د دوی یو همکار دی هغه چل ورښیي چې د سور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو دا به ورته وویل چې دا فریبا دی. دوی هم دغسې چل کوي د سور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي شونډې ورسره کوي د ناوې غوندې جوړوي مخصوص کلي ورنه غوندي او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې چل ورباندې کوي ډراما ده. هلته چې رسېږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کېږي ځکه چې سور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي کله ډېرې زیاتې اوبه څښي څوک غوایان خوري. خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تږې وه ډېره وږې شوې ده او تکلیف ډېر ورباندې تر شوی اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې سور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي بیا به زه ستانه ویشم او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده. کله چې سیریم د سور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي د ده ټول قوت بېرته یاده کېږي او اول سیریم وژني بیا ټول دیوان وژني او پچایي بیرته د خدایانو لاس ته ورځي. د دې استورې کې د موسم د بدلېدو تصوراتي چې یعنې ژمی څنګه راځي اوړی څنګه راځي حاصل خیزي څنګه راځي ځمکه څنګه وچېږي وچکالي څنګه راځي دوی به د دې لپاره دغسې تصورات جوړول. د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالۍ په نامه یعنی عین همدا دې استورې ته ورته یا نورو اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي دغه ډول یو تصور پکې راغلی. د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه ده چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کېږي بدونه پاڅي کې او ورځې راشي اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي کله د تالم د ګلس هم پورته شي خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه باران نه ورېږي سږکال کوچیان را نغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت را نکړل ما مې کوچیا درخو ونه شو لیدای تیر ځل مې ښار کې له هندو نه ما میره واخیسته او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه یوه هنداره او یوه سلایي ما ویل درخو به راشي تیر پسرلی یې رانه سترګو ته رانجه غوټتي وو زما یې دا خبره نه هېرېږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه پام چې رانجه یې ښه وي د شین پروا د ګناه نه لري رنجو سره سکاره ګډوي درخو رښتیا وویل زمونږ ګناه ډېره شوه او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه ګوري. څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي بادونه پاسېږي ورځې راشي خو څاڅکی نه پرېوځي مونږ ګناهګار یو چې باران نه ګوري او کوچیان هم نه راځي خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللې زه به یې هېر یم که یاد کاشکې خبره وای چې زما رانجه سیل دی او ما ګناه څخه توبه ایستلې زه په درخو مین یم مین ګناه نه کوي درخو د خپله خیرا بیرته واخلي ګوندې باران وګوري. دلته لکه مخکې چې موږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورات لري په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه وګوري چې موږ ګناه کړي موږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي او په دې حساب باران نه کېږي لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي. دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي.
مننه ډاکټر صاحب. دنی میں لارے مل نہ مل دنی میں لارے